آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریخي دي ځینو افغان کډوالو چې د راستولو غواخ سره مخامخ دي شکایت کړي چې د پاکستان پولیس ورسره ناوړه چلند کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونه او جونګړي ورانوي دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې ژمی هم را روان دی او په افغانستان کې بشري ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړې په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومند سره مرکه هم لرو اوریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو او د هغوی د منډلو په اړه پیغامونه هم راټول شوي خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي آزادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم رحمت الله برکاتو زه د آزادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي جوړو روغ وي ژوندۍ به سرور ډېر ورو پاکستان کې مر سره ډېر ظلم کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کیږي ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور
السلام علیکم خان محمد یم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خراب یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي د ملک راونه باسي دا خو ډېر لوی ظلم دی
السلام علیکم زه د پنجاب نه سید خبرې کوم دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي دا کوم چې د کارډو والا دی هغه هم تنګول کیږي او کارډونو والا هم تاڼو ته بوزي هغه هم نیسي هغه هم تنګوي او دلته د مهاجرو ډېر تنګېدل شروع دي نو موږ تاسو ته هیله ده دا چې د آواز نشر کوي چې دې لپاره یو پروګرام وکړي آواز نشر کوي آواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کیږي او د کارډونو والا هم نیول کیږي
سلام علیکم څنګه ښه جوړ په خیر خیرت وګورئ پاکستان مو تماس تر څه نیولې دي څنګه د افغانستان یم د کندهار ولایت یم کندهار کې مې وظیفه درلوده کومه پوستي وم اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوسم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی دلې په ځنګله کې ټکان راباندې شوي دي هلته ویشتلی یم په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتې کې دي سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ ستاسو سمدا غوښتنه ده چې زموږ ږغ درې چا پرې ورسوي نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي اخر به موږ کوو څه پای به مو چې
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي مو ازادي رادیو ته پریښي وو په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بی اسناد کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند پوښتلی چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار و چې دی پورته کو او داسې ویل کېږي چې په دې کې دغه حکومت څومره دانه خو دا نظامی خلقو چې کوم دا پیسہ د کوم نه پدی باندې پاس اور وته پر او نه نگران حکومت ته دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیو کی ځکه چې رګوی او نه نه مسولیت چې کوم دی او خو انتخابات کول دي نو دا خپل مسولیت نه پاس بلاړو او یو د پیسې لاو کړی چې هغه ته خلک مریان دی او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډېر زیات جور منفي اثرات به پیدا کوي. یو بله دا ټول نل به دا شي پنځلس لکه خلک چې کوم دی هغه دوی په تکلیف کې پړه په دې ژمي کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته او دلته چې کوم دی کورونه پرې وران کړو او کاروبارونه یې په ختم کړو بچي د سکولونه را وښکلو او دغه چې کوم دی په سامان یې پټرول لرې کړو چې تاسو به یو خالي یو شپ کیس دا یو صندوق به ځان سوړی او دا کې کېنل او دا کې ولېګل پولیس ته ولېګل چې تاسو وځي نو دا یو ډېر د څه کار یو کوشي زما خیر نه کړی تاسو معاف کړئ دا خو په بین الاقوامي قانون کې چې کوم دی اس غونډه نه
مننه مشر تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څه غواړي لکابله مشکې د اشرف غنی صاحب حکومت او وس طالبان راغلي طالبان ویل کېدې چې دوی په لګان هم دي ملګری هم دي او یاوو نو دوی څه غواړي لکابله
دا غي دا اندازه وه چې دلته پاکستان کې چې برجونه چې اچوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 کې دي اچوي دي په دې کې افغانان دی او په افغانان کې کوم نه پاهي چې اخر کوم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود توسيږي پای کې داخل خلاص دي دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه تيږي د دایښ خلک کوي تحریک طالبان پاکستان خلک کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته افغان مهاجرونو دا سلوي خلک د تیر کړی وي اوس پرې دی باندې څه الزام نه دی لګېدل دي اوس پرې د پاکستان په سیاست کې څه نه راغلي دي اوس پرې د مقامي لانجو نه ځان پر اساس کړی دي د دې مقامي خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نه څه ګډې شوې نشته دی د پاکستان د اکانومي ته نقصان نه رسوي بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او د نورو سېکټرو کې د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسوي نو دا خبره چې دی په 14 کې او په بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دی دا یو بالکل غلط مفروضه ده
بل پښتنه دا چې دوی وای دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان رجستر شوی نه دي دا کسان لزګونه کاله پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی رجستر شوی نه وو تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوی یاست
دا هغه خبره ده چې کوم لکه په خپل لیکلو کې او وینو کې روز کوم دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو جی صرف دا درک لگاول دی کہ فلانی جگہ کی فلانی خار کی فلانی کلی کی دی سخل خپلوان دی ذکری خلک دی دی التزام رسائی جی دزنه نه خبره کی رجسٹریشن بسنګ کیږي او نو چې کوم دی دا شنا خطی بسو پور کوي دا پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې اغلی دی ځان ورسای او دی چې کوم دی نو دا کی رجسٹر کی او زیره شنا خطی ور کیه رضی مستقل
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي چې کله کله نه کله راولاړيږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي
دا په پولو باندې چې کوم لانجې دي نو تاسو ګورئ چې درې سوا ټرکونه درې سوا جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي دغه اوس پورې چې کوم نه دغه نه شوي نو هغه سامان ټول خرابې کی تورخم ته ورشه چمن ته ورشه نو په سلګونو ټکونه چې کوم نه ولاړی وجه صدا وجه دا چې دلته نس محکمې کار کوي نو یو یو محکمې چې کوم نه یو یو سر چې کوم نه لغې ټول دغه به مشر وي نو دا فیصلې به اسانه وي او دلته هر یو محکمې خپل مشر دی هغه خپل فیصلې کوي نو بیا خبرونه راځي چې تر رشوت هم پیډیږي او ته چې کوم نه یو ګنټې والا کار چې کوم نه هغه په دوه ورځو کې کیږي نو بیا دا تاجران چې کوم دی هغه خپشي دا یې تاوانم کیږي او د خلکو چې کوم نظر ته چې کوم رکاوټ دی دا هم چې کوم یو بل مسره ده دغه خبره تعلقات اړیکې بالا ختیږي چې دا د ویزو کار چې کوم دی لګسان شي د ته چې کوم نه کابل کې اجرال آباد کې د ویزو د پرسوک درخواست برې په ناغه ته وي ته پښپد مې انتظار کې پښپد مې انتظار به څوک کوي باید چې غزور سیستم ولري پاس سیستم دغه شي یغه د شناختی په دابانه باید خلک پرې دي پاکستان هم خلک پرې دي افغانستان هم خلک پرې دي او دا چې کوم د تار اونډه شوی دی په دې کې چې کوم د زې په زبان یغي دروازې جوړې کی او هغه باندې دا په شرکت کار پر اساس باندې خلک بریدي نو اله په کومه داړي کې خسي د نورس پرې په داړي کې زمخ یې رضا وې نور هم فرادي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 21 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د ازادي راډیو واتساپ او غږ ثبتونکي ماشین ته مو پرېښي دي.
فادي ورګرځي او ضرورت ته پیښي نو د کلی کور نه ونه ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبن اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزور شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کړی کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو کډې نږدې خپلوان هم یې پیږي چې عربي کاری چاته دا دا بیچاره به ماته څه راکړي یانو ما سره به سمکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ردن کولیدن کوټول ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانې سوی یم، کاروبار مې کړی په هغو کې توانې سوی یم، یا چا پیسې را چوړي دي تقریبا هغه پور اوس زما له وسه پورته ده. زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما باندې څه د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي زما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمۍ پیدا شي. السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خواهش دی د حکومت د مرستې ټوله ماجر ته ور وویشي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پودره دي، سونه ماجرین در پودره سو ټونه سونه مرسو سونه سونه دکې زایز یو متاره دی او کیسې جوړ شي. نو سلام با احترام
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله نا کله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو دسیسې دي. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله، مشکلات نسته د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی امنیت تامین دی د چا سره زور زیاتی نه کیږي د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي څلورویشت ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت ته د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې او د ولسوالۍ څخه تر ولایته پسې راترامت وکړي او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو دا مشکلات د دغه دولت جوړ کړي نه دي دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي مشکلات یې ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څهنه دي یا په رسمیت نه پیژني دا دولت سره هیڅ لن نه کوي دا دوی د ملت سره ظلم کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالمتین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفر د سیمې څخه دغه پیغام پیژنم زما د وړو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي ځکه چې ډېر خراب دی مشکلات سره مخ
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه یم د ولي ګل په نامه د کنجک د سیمې څخه د پیشته زوی د کلي څخه زما د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه ده چې اول زموږ بند موږ ته وتړي د اوبو د ذخیرې دپاره د چښلو په اوبو پسې د مساکله خلک اریان تللي دي چې څه به پ وکړو او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده د اسلامي اماراتو څخه چې زموږ سړک پوخ کړي په ټول افغانستان کې سړکونه جوړیږي ډمبرونه جوړیږي یو د مساکله د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی دغه مساکله ولسوالۍ ته دي د اسلامي امارت پاملرنه وسي از موږ خپل مجلس چې تر ګریشه او لښکرګاه پسې رسو سخت مریض یا خپل ژوند د لاس ورکوي د ډېرې کچې لارې څخه نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي او دغه د رود بند موږ ته وتړي نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي اماراتو څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي نور یې نه مرسته غواړو هیڅ شی نه غواړو دغه د ولس دپاره یو ډېر غټ خدمت دی دا اوس الان په مساکله ولسوالۍ کې جامبر شروع دی څوک وایي پنځوس ګزه جوړوي څوک وایي دېرش ګزه جوړوي څوک وایي دوه سوه ګزه جوړوي خو لکه د پروش کال د یو سل ګز د دوه سوه ګزه جوړوي نور خدمت نه پشکې کیږي دا قدر کې د موږ ته خدمت وسي په دغه حکومت کې چې دغه موږ ته د یو بند وتړل سي یو د ډمبر موږ ته وتړل سي ډمبر جوړ سي دا غټه غوښتنه ده زموږ د ټول مساکله د ولس دا غوښتنه ده یوازې زما نه نه یوازې د وطن یا د کلي د ټول ولس دا غوښتنه لري دغه ارمان په زړه کې
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوو علي د وک شي جوړ او روغ به وي مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په معاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي پیدا سوي دي دغه غزني د ولایت د ولایتي چارواکو څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي او مو په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځن خوشاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي
اورېدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمېره ده 00 420 21 24 201
د پروګرام په وروستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړی دي
ا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه ساس سره پر اړیکه یم. زما ورکر ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته کړو خوش خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسیم شمیره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قضیاریو د رکیان د کلي اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم د ګلولي نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو پنځلس شپاړس کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتیې نشته. یو اول خو پنجاب کښې واغنم را وستو نو بیا دې درکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چې هر چا ته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر وکړي نو شیرینی به خپله وخوري وروره. که هغه هم ما ورور ده وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان اوري وروره ځان در ورسوي که بل یو یار دوست وي اعلان اوري وروره نو دا سره موږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلن کابل کښې یو بس ښه وخت ده غواړم علام مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستوه خپل ټلیفون شمیره په خپله ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګرانو اورېدونکو ته لولم. صفر صفر درنوي چې دا البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا اووه اووه صفر نه څلور اووه شپږ نه څلور. تکرار صفر صفر درنوي اووه اووه صفر نه څلور اووه شپږ نه څلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې مونږ سره په تماس کې شي صفر شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا صفر نهه اتیا. یو ځل بیا تکرار وم، ریبا شماره ده 0485509 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 13 125 0 9. وسلام الله پوی تاسو د زر در کې
ازادي راډیو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه دره کړی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 50 4 95 1 5 1 0 50 2 2 3 4 0 50 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 50 9 4 9 5 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاریا ولایت څخه په اړیکه کې یم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کېږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کېږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څه نه دي، یا په رسمیت نه پېژني. دا دولت سره هېڅ لنډ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. ورته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورور او حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاس ته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه د ولو د کار ډېر کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له دوو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه ده وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي.
نو تقریبا هو بچی باید زل کور اوزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت و پنځلس دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پېژني، زه همکاران پېژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای. هغه ډاکټران مالې دلې دې سي اکثر سه تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده. خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کې سه زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې، که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم. هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ؟ بیل دیش ډاکټر یاست
دنه مخکې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سه کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له مانه مشرم ده کېدای سي سه د روغتون رئیسم یې خو د صحت له نقطې نظره را د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سه مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ست کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاشت وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو او چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې ما هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واوره وي نو یخ به مو شاید ډېر کېدو
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي وو دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کاله و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو نو پویغو که زه هم پیش دورده یا پاکستان ته مچته کور اخلمه درې کال ته وایو نو تب مې په نیمای کې پریشو یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوزو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنې تاسو له کابل لاړئ پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سي بیا کله دوم کال سي بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سي د ګوندونو کارت غوښتلو، سي هغه ما سره نه و، سي په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سي د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سی ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتوم، هغه د زه بله خاطر د تعدادو سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطر سته په ښو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم سي سټنډرډ ښه ده، سي هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آخو بکامی بیده. خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی، او دی دی سیت پای صاب را پلل سی پیغه که ضرونه دستی دوی آخو تاکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخو بی اخستل شاگرد تکره او کنو، نو اغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی او
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری بی؟
دسته خاص جالب خونه ده، خو یو شی تا مخ متوجه خو سه مخ سه فاطمه جنا که تقریبا یو چلور پینزه کس افغانانو په دې سه هر کال حالته یو یا دوه سیټه یې افغان ماجر یا ورکر سی و، نو یو څلو پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو گروپ هم جوړ کړی و، همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلې په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سی دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته. نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغ شوې، لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ما استاد وکړ، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړ، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ چې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولی سه ریزیدنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سه ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاونده تصمیم ونوی سه راسو انګلستان ته، او دلته امکانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موږ ته په سمه توګه اوسي او خلاص سي او بعد له هغه به بیا ګورې. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته هغې غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته یې ضرورت توجه ته یې ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایست چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله ښه وه، یو خو په هغې کښې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کښې ښه وه، خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کښې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کښې وایي چې په لندن کښې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کښې حسابېږي. په هغه کښې څه وایي اوس شږې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کښې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کښې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسې د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تېرو 40 کلونو کښې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تېرو 2 لسیزو کښې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کېږي او نوي څېړنې پکې کېږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کښې یا په شروع کښې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کښې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکې ډاکټرانو په روزنه کښې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته، ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کښې ترجمه کړمه او داخل کښې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پوهنتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پوهنتونه پورې، په هغې کښې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کومه. هر هفته موږ لکچر لرو، او دلته په لندن کښې چې څومره ډاکټران افغانان زه پېژنم، مخصوصا چې ما کابل کښې ما په ټولګي کښې ول یا امام صنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړمه، هغوی هم ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بینالمللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي سي زه درسره حل کوم او زه د نوو څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بینالمللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایما د خپرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سي ته به دا ستونزې ما سي تیری کړي دي یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره وه سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکله دا وه سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان و.
شرمی گم بدلای نشم باران